څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. سلامونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د دوو اونیو په ترڅ کې به شاید د سولې تړون له طالبانو سره وشي، خو بل لور ته نن هم طالبانو پر افغان ځواکونو او افغان ځواکونو پر طالبانو بریدونه کړي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح خبر.
د کندوز په یوه دینی مدرسه کې چاودنې 15 ماشومان وژلي. د بغلان امنیه قمندانۍ وایي چې د وسلوالو طالبانو یو مهم سرګروپ نیول سوی دی. د پاکستان حکومت د ټولنیزو شبکو د محتوا د تنظیم لپاره نوي مقررات تصویب کړل. د کندوز ولایت په یوه دینی مدرسه کې د ماین چاودنې 15 ماشومان وژلي. د والی ویان وایي چاودنه پرون مازیګر د دشترچی ولسوالۍ په عبدالواحد قورچی دینی مدرسه کې استوې ده. اسمت الله مرادی نن ازادي راډیو ته وویل
د دې ماین په نتیجه کې د دې مدرسې 15 کسان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. د ماین خپله طالب وسلوالو د مدرسې ته انتقال کړی و چې د مدرسې د شاګردانو لخوا یو ځای نه بل ځای ته انتقالېدلو او انفجار یې کړی دی.
د والی ویان وایي د چاودنې قربانیان له 12 تر 13 کلونو پورې عمرونه لري. په دې اړه چې وسلوالو طالبانو دغه ماین څنګه مدرسې ته وړی وو چارواکو نور جزئیات نه دي ورکړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په دې پیښه کې دوی دخیل نه دي. په سرپل ولایت کې په یوه وسلواله حمله کې شپږ کسان وژل شوي. د سرپل د امنیه قمندانۍ ویان نوراغا فیضي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوو کې درې تنه هغه پخواني طالبان هم شامل دي چې په وروستیو کې ملي امنیت ته تسلیم شوي وو. ښاغلی فیضي وویل چې تېره شپه پیښه د مرکز په مربوطاتو کې استوې ده.
درې دغه تسلیم شوي کسان دي. دوه کسان هم ځایي اوسیدونکي دي چې له دوی سره په میلمستون کې وو. د شپې طالبانو په پوغاوي هزارګي کلي کې ورباندې حمله کړې او دوی هم شهیدان کړي دي. د نجیب الله په نوم یو طالب هم ورسره وژل شوی دی.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په بل خبر کې د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې نن ماپښین د یوه مقناطیسي ماین په چاودنې کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل شوی دی او بل ټپي دی. د بغلان امنیه قمندانۍ وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه سرګروپ نیول سوی چې څو کاله په دې ولایت کې تروریستي فعالیتونه کول. چارواکي وایي نیول سوی سرګروپ سرور نومیږي چې په کاروان مشهور وو او په بغلان کې پر افغان قواوو په څو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنیو ته په یوه ویډیو کلیپ کې ویلي چې دغه کس له پاکستانه را روان و چې ونیول سو.
د څو میاشتې په پاکستان کې و چې بغلان ته راستنېده. د لوی لارې په اوږدو کې د بغلان د امنی قمندانۍ د تروریزم ضد ماموریت د کارکوونکو لخوا نیول شوی او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان وایي چې د وسلوالو طالبانو نیول سوي سرګروپ تر ډیره په مرکزي بغلان کې تروریستي فعالیتونه کول. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شاوخوا 15 ډیرو دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماټان نن د منشن یا مونیخ په امنیتي کانفرنس کې برخه اخلي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د کاناډا صدر اعظم جستین ترودو او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ به هم په کانفرنس کې برخه اخلي چې تر یک شنبه دوام کوي. په عالی رتبه ډیپلوماټانو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف شامل دي. دغه کلنی کانفرنس نن په اصل کې پیلېږي د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې ترنګلی سي دي. دغه اړیکې په 2003 میلادي کال کې هم د عراق د جګړې پر سر د باسونو پر مهال ترنګلی سي وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د منشن په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دی. جمهوری ریاست ویلي چې ولسمشر غنی به د کانفرنس په څنډه کې د نورو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر سوله، امنیت او نورو موضوعاتو بحث وکړي. د پاکستان حکومت د ټولنیزو شبکو د محتوا د تنظیم لپاره نوي مقررات تصویب کړل. انتقاد کوونکي وایي دا کار به چارواکو ته د مخالفانو او د بیان د ازادي د خاموشه کولو لپاره نور صلاحیتونه هم ورکړي. دغه مقررات له عامې مشورې پرته د مرکزي کابینې لخوا د تیرې میاشتې په وروستیو کې تصویب شوي و، خو پرون یې په دې اړه په رسنیو کې راپورونه خپاره شول. د مقرراتو په متن کې د تروریزم، افراطیت، کرک پرونکو ویناوو، افترا، غلطو خبرونو او د تاوتریخوالي د تحریک په اړه د ژوندۍ یا لایف ویډیو خپرولو مخنیوي د ټولنیزو رسنیو د کمپنیو مسؤلیت ګڼل سوی دی. تبدسل کېده چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر حکومت تور لګول سوی چې هڅه کوي رسنۍ سانسور او خپل سیاسي مخالفان د بیرې د لارې خاموش کړي. د پاکستان پر پوځ هم تور لګول سوی چې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ فشارونه راوستلی دي، خو د پاکستان کابینې او پوځ دا تورونه رد کړي دي. او د امریکا د عدلی وزارت د ټکنالوژي چینایي شرکت هواوی تورن کړی چې د ایران له رژیم سره د موترزانو په څارلو کې مرسته کړې ده. د دغه وزارت لخوا د لګیدلو تورونو په پاڼه کې چې پرون خپره سوه، هواوی شرکت همداراز د امریکا د ټکنالوژي د شپږو شرکتونو د اسرارو په غلا هم تورن سوی دی. د امریکایي څارنوالانو په وینا هواوی شرکت د څارنې داسې وسایل د ایران د رژیم په واک کې ورکړي چې له مخې یې هغوی تیر میلادي کال د ایراني اعتراض کوونکو د څارنې وړتیا ترلاسه کړې وه. د ټکنالوژي د ستر چینایي شرکت لا د مخه پر ایران له بندیزونو څخه د سرغړوي په برخه کې بانکونو ته د درواغو ویلو له تورونو سره مخامخ دی. هواوی شرکت په یو بیان کې پرون پنځشنبه دغه تورونه بیا اساسه بللي او رد کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نیوي او اف ام 3.5 د خبرونه په دوام. ل طالبانو سره په لند وخت کې د سولې د احتمالي موافقې او د شخړو د کمیدو خبرونه سره په یو وخت لا هم په افغانستان کې جګړې روانې دي.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
دا په امریکا کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شهر دافر وو چې د ویل د تاوتریخوالي له کمیدو د امریکا هدف داده چې اوربند ته ورسی شو. په دې خبرونه کې به د افغانستان د دفاع وزارت د ویان څرګندونې هم له تاسو سره شریک کړو.
هنوز هیچ نوع تغییری در سطح خشونت ها یا جنگ و فعالیت های تروریستی طالبان به وجود نیامده.
او په دې خبرونه کې به دا هم واوري. دا موسیقي اوس په نورستان کې غلې شوې ده. لسیز مخکې لا دود و چې مړیو ته بشخې ده. سره لدی چې د امریکا متحده ایالاتونو تر راتلونکو دوه اونیو پورې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبرې کړې دي، خو په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د تیر په تیر جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي له هم د طالبانو په جګړه ییز دریځ کې بدلون نه دی راغلی او دوی عملاً ورسره په جګړه دي. له دې سره یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې طالبان باید ژر تر ژره اوربند اعلان کړي. نور حال له کابله دا سجی رادو د خبریالی فیروزی عزیزی پورا پورکی.
ډیره مننه چې بس سلامونه واسطه د ازادي راډیو خدمتونه اوریدونکو ته. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل تاسو څرګندونو کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبره کړې، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې لا هم طالبان خپل بریدونو او حملو ته دوام ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم طالبان له کوچني فرصت نه ګټه اخلي او جګړې ته دوام ورکوي.
هنوز هیچ نوع تغییری در سطح خشونت ها یا جنگ و فعالیت های تروریستی طالبان به وجود نیامده و هنوز هم از کوچکترین فرصت استفاده میکنن، از هر راه ممکن وحشت و دهشت ایجاد بکنن، علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بجنگن و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم تا زمانی که واصلای خود به زمین نگذارن، بر روند صلح نپیوندند و به خشونت پایان ندن، علیهشان مبارزه خواهند کرد در راه دفاع از جان مال مردم.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ورځ یعنی د فبروري په 14 آی هارت رادیو سره په امریکا کې ویلي چې دوی فکر کوي تر راتلونکو دوه اونیو به د طالبانو سره د موافقې پایلې په ډاګه سي. تر دې وړاندې په برکسل کې هم د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپیر خبریالانو ته وویل چې د طالبانو سره د وو ورځو په لړ کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر سر خبرې سوي دي، چې هیله لري دا به د طالبانو سره د سولې د هوکړلیک امضا ته زمینه برابره کړي. همدارس د فرانسې خبری آژانس د طالبانو د سرچینو په حواله لیکلي چې نن یعنی جمعه طالبان لوري به د وو ورځو تشدد راکمیږي. په طالبانو کې بیا یو شمیر کره سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې تر هغه تل دوی تر مجاول د سولې د توافقنامې د لاسلیک اعلان نوي سوای تاوتریخواله نه راکمیږي. له دې سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپو یاسر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره دې د افغان سولې پر سر مذاکره کوونکي اوربان باندې ټینګار وکړي، ځکه اوربان واضح تعریف لري.
اوربان یو ټاکل شوی تعریف لري، اما متاسفانه تاوتریخوالی کمیدل یو مشخص تعریف نه لري. هغه په دې معنا چې اوس هر ورځ په مختلفو ځایونو کې د افغانستان عام وګړي او همدارنګه د زموږ ملي دفاعي ځواکونه وژل کېږي، دا که موږ ووایو چې د تاوتریخوالي کمیدو موضوع، نو دغه اټکل څوک نسي کولی چې څومره کم شو تاوتریخوالی.
د افغانستان جمهوری ریاست هم هیله مند دی چې که د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي، طالبان به له افغان حکومت سره خبرو ته دوام ورکړي. البته دغه څرګندونې پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اما او ستراتیژیکو اړیکو ستر سلاکار وحید عمر په یو خبری کانفرانس کې د خبرې وکړلې. په لیشبر صاحب
مننه فیروزه جان، فیروزه عزیزی و د ازادي راډیو خبریاله په کابل کې چې له تاسو سره د سولې په ارتباط راپور شریکاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویلي دی چې د روانې فبروري میاشتې تر روسیو په له طالبانو سره د سولې یو تړون لاسلیک شي، خو نن هم افغانستان د جګړو شاهد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جرمني په مونچن کې نن نړیوال امنیتی کانفرنس دی، او د سویل کې چې د دې کانفرنس په څنډه کې به د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبري وکړي. د مونچن د کانفرنس په اړه نور تفصیل له صفی الله سنګزي څخه.
د مونیخ نړیوال امنیتی کانفرنس لپاره کلک امنیت نیول شوی دی. د دغه کانفرنس د ښه امنیت ساتلو لپاره شاوخوا 4000 اضافي پولیس ګمارل شوی دي. تمه ده دا ناسته چې د نړۍ 15 ولسمشران، صدر اعظمان او لوړپوړي امنیتي سیاسي چارواکي ورغلي له جمعې تر یک شنبې دوام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم جرمني ته رسیدلی. تمه ده د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له لوړپوړو امریکایي او اروپایي چارواکو سره د سولې په هڅو خبرې وکړي. د مونیخ امنیتی کانفرنس هر کال په جرمنی کې ترسره کیږي. سکال داسې وخت دا کانفرنس دایریږي چې د امریکا او اروپا لانجو په نړیوالو مسلو سیوری غوړولای. له ایران سره د امریکا کړکیچ او په دفاعي چارو کې له اروپایي متحدینو د زیاتې ونډې اخیستلو لپاره د امریکا غوښتنې لوی لانجې یادې شوې دي.
د مونشن یا مونیخ په نړیوال امنیتی کانفرنس کې به شاید افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی خبری وکړي، خو د دې غونډې ترڅنګ مهمه خبره دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د افغانستان پر سولې شخیشي. د سولې په ارتباط په کابل کې د امریکا سفارت شارج د افیر وایي اوربان ته د رسیدو یوه لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالی کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسون د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون ول ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په دې اړه موږ له افغان دولت سره ګډ نظر لرو. نوموړي په دې مرکه کې دغه شان د افغان ټاکنو په اړه هم خبرې وکړې او ویې ویل چې افغان ډیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیزې ستونزې هوارې کړي. له ښاغلي ویلسن سره دا مرکه په کابل کې زموږ همکار سمی مهدي کړي.
ښاغلی سفیر ویلسون، مننه دا چې د راډیو نړیوالې ورځې په مناسبت دا ډول خبرو فرصت راکړ. د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم پوه شم چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وروستي جزئیات څه دي.
په لومړي سر کې تاسو سره لیدنې او ستاسو له اورېدونکو سره له خبرو خوشحاله یم. غواړم له دې فرصت نه په استفادې د هغو سرتیرو کورنیو ته چې هیواد ته د ویاړلې خدمت په لاره کې په وروستیو حملو کې په ننګرهار او کابل کې وژل شوي تسلیت ووایم. البته له طالبانو سره له یوې مودې راهیسې خبرې روانې دي او تمرکز پر دې دی چې یوه موافقه ترلاسه شي او په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راشي، هر اړخیز او تلپاتې اوربند وشي، څو د افغانستان د بېلابېلو ډلو ترمنځ مذاکره وشي او بلاخره هغه تاوتریخوالی چې دغه هیواد یې ویجاړ کړی پای ته ورسیږي.
خلک غواړي ډېر پوه شي چې په دوحه کې څه روان دي،
په کابل کې ستاسو سفارت او سفیر خلیلزاد خلکو ته جزئیات ورکولو ډاډه کوي. ولې د جزئیات ورکولو ډاډه کوي؟
I think I'd take issue a little bit with the question. I think we've been pretty clear over the period of months, many months, years, that this has been going on.
هغه څه چې تاسو یې وایئ د پوښتنې وړ دی. فکر کوم دا موضوع د میاشتو او حتی یو کال په جریان کې وه. موږ په دې هڅه کې یو چې د طالبانو له اړخه له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړو. د اوربند د غوښتنې په هڅه کې یو. د افغانانو ترمنځ د داسې تفاهم غوښتونکي یو چې سیاسي تفاهم رامنځته کړي. همداشان د تاوتریخوالي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راکمولو غوښتونکي یو. موږ په دې برخه کې په ډیری مواردو کې ډیر خلاص او شفاف یو. سفیر زلمی خلیلزاد په بیا بیا د رسنیو لغړو او همداشان له مدني ټولنې سره لیدکاته کړي. خلک د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه په جریان کې اچولي. په واضح ډول په ټولو حساسو مذاکرو کې د جزئیاتو ځینو برخو ته باید توافق تر نهایي کېدو پورې منتظر پاتې شو او باید ووایم چې موږ د امریکا د اهدافو په اړه ډیر وضاحت درلود.
بلې، تاسو یوازې د څلورو اساسي عنوانونو په اړه واضح وایي، خو موږ یې د جزئیاتو په اړه هیڅ هم ونه اورېدل.
زه فکر کوم چې سفیر خلیلزاد صمیمانه هڅې کړي چې د افغانستان له خلکو سره په خلاص رښتینی نیخ په نیغه ډول چې څه ډول غواړو هدفونو ته ورسېږو خبرې کړي. د وخت په تېرېدو سره به یې جزئیات رابرسېره شي، خو زموږ د اهدافو اساس د خلکو لپاره ډېر څه روښانه دي او باید اول هم همداسې.
your stance on the reduction.
خو موږ د تاریخوالي د راکمولو د موضوع په اړه ستاسي او د ولسمشر غنی د دریس ترمنز د واټن شاهدان یو. هغه د اوربان غوښتنه کوي او ستاسو یو شمیر اروپאי همکارانو د هغې له دریزه ملاتړ هم کړی. دا دوه لیدلوري څنګه نږدې کېدای شي؟ هوا یا فکر نه کوي چې دا د نظر اختلاف به مذاکرات متاثر کړي؟
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو. موږ هم اوربند غواړو، خو پوښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسېږو. موږ دې پایلې ته رسېدلو یو چې اوربند ته د رسېدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. خو که چېرې داسې اراده ولرو، نو هدف ته د رسېدو یوه لاره ده دغه دوه هدفونه له یو بل سره په ټکر کې نه دي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
view of this with the Afghan government.
خو افغان دولت د تاریخوالي د کموالي په اړه ستاسو نظر د پښتني وربولي. دوی وایي د تاریخوالي د کموالي معنا څه؟ یعنی د یو څو کسانو کم وجل یا په یو یا څو خارونو او کلیو باندې د بریدونو کموالي؟ افغان دولت ستاسو نظر په اساس کې د پښتني وربولي.
لدې پښتنو خبر یو. تر یو برید په همدې د موږ په جدي او اساسي بڼه ده داسې تاریخوالي د راکمولو او غوښتنه کوو چې ټول افغانان احساس کړي. په وژنه او مړینه کې د پام وړ کموالی راغلی. فکر کوم چې له اتلسو کالو تاوتریخوالي وروسته چې زیات شمیر خلک پکې ووژل شول، ټول د پام وړ تاوتریخوالي د کموالی غوښتونکي دي.
د تاوتریخوالي راکمول څنګه اندازه ګیری کوي؟ ستاسو په نظر په کومه کچه د تاوتریخوالي کموالی د جدي او پام وړ تاوتریخوالي د راکمول په معنا ده؟
نه غواړم د کچه بحث ته داخل شم. داسې به وي چې ټول احساس کړي ژور، تلپاتې او دوامدار، او هم ور سره یو ځای د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او تلپاتې اوربند وشي.
افغانستان هم حال دوه بهیرونه مختوري، ټاکنه او طالبانو سره خبرې. آیا فکر کوئ چې د ټاکنو ګټونکي به له طالبانو سره خبرو کې ستاسو با اعتبار شریک وي؟
Look, we've invested a lot of time and money and support.
وګورې موږ د وخت مالی او ځاني اړخه په کافي توګه د افغانستان په ولسواکۍ پانګونه کړې. افغانستان پیاوړي دیموکراتیک بنسټونه لري. لشک پرته د ټاکنو په مورد کې ستونزې شته. په دې اړه لما تاسو غوړه په هیګي موږ له دواړو کمیسیونونو سره کار کوو څو خپل دندې په ټاکلي وخت او همداشان په عادلانه او بې پرې شفاف او د افغانستان د قوانینو سره په بشپړ مطابقت تر سره کړی موږ تمه لرو په واقعیت کې امریکا دا انتظار لري عادلانه شفاف ټاکنې د افغانستان د قوانینو سره په مطابقت چې ټول افغانان ته د منلو وړ وي وشي موږ هم له همدې ډول فایل سره کولای شو کار وکړو
امباسادر خلیلزاد هست
خاغلی خلیلزاد وار وار ویلی چې سوله ورته لومړیتوب لري نه ټاکنې آیا تاسو له نوموړي سره په دې اړه هم نظر یې
Do you share the same vision with him?
I think from our point of view from
زموږ په نظر موږ د سولې په بهیر کې پر مختګ ته او همداشان په افغانستان کې ولسواکي بریالیتوب ته اړتیا لرو موږ د دواړو ته اړتیا لرو
I'm sure you're aware of the
Data yam che tasi da Afghanistan pa ara da Joe Biden da sargandawano pa ara khabar yai da go sargandawano dal takhbar gununa ra para wali tasi pa da ara ts nazar larai
Well I don't want to get too far into a campaign rhetoric that's in the United States I would offer this
نه غواړم په انتخاباتي مبحث کې ورګډ شم زه غواړم ووایم وړاندې له دې چې زه دلته راشم پلازمینه ته ولاړم هلته مې زیاتو کسانو سره ولیدل له دغو لیدنو مو پیاوړی احساس دا دی چې د امریکا په کانګرس او همداشان په اجرایوي دستګاو کې د افغانستان له بریالیتوب د افغانستان له سولې د افغانستان له پراختیا هر اړخیز پیاوړی ملاتړ موجود دی باور یم چې موږ دا واقعیت درک کړی له افغانستان سره چې څه ډول یو باید کار وکړو البته په دغه هیواد قومی ویش او نور بیلابیل تقسیمات دولو نشته چې دا په ډیری نور هیوادونو کې هم شته او طبیعي ده موږ لکه څه ډول چې افغانستان سره یو کار کوو او له بریالیتوب یې ملاتړ کوو
افغانستان as it is and we're confident about its success
you know that general public in afghanistan are
تاسو په هیګه چې د افغانستان خلک د اتلس کلنو لسراوړنو لکه د بشر د حقونو د خدو د حقونو د اقلیتونو د حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمن دي او پوښتتي چې له طالبانو سره به ورستۍ هوکړه څه کیږي څنګه چې موږ په یاد د طالبانو سره د ورستۍ هوکړې د نسخې په مسوده کې حقوق د افغانستان د اسلامي امارات په نامه یاد شوی آیا امریکا ته طالبان یا د افغانستان اسلامي امارات د منلو دی
Afghanistan acceptable as an outcome for the United States
ستاسو پوښتنه په بل باندې ځواب ووم چې له طالبانو سره پری خبري کوو هغه مسایل دي چې شیبه مخکې مې ورته اشاره وکړه لکه د تروریزم پر ضد مبارزه او بند افغانانو ترمنځ خبري او د بهرنیو ځواکونو او د تاریخوالي کموالی دي چې په عملي کې دوبه له دغه اهداف سره مرسته وشي او ممکن کړي تاسو وینئ چې موږ په دغه فهرست کې د افغانستان د راتلونکي باندې په اړه چې ځانته څرنګ نظام غوړ کړی یا نور مسایل چې تاسو یاد کړل له طالبانو سره مذاکره نه کوو دغه موارد باید په خپل افغانان په مذاکراتو کې ځای کړی نه متحده ایالات البته موږ به علاقه نه یو هوکې موږ دلته لزان مال او وخت ختیر شوی چې د ډیرو بنسټونو د رامنځته کېدو لامل شول او تاسو ورته اشاره وکړه موږ به علاقه نه یو موږ د مذاکراتو ملاتړ کوو موږ د افغانستان د حکومت او ډیری خلکو له بیلابیلو نظرونو نه چې د راتلونکي په اړه د طالبانو په څیر فکر نه کوي ملاتړ کوو خو د دوه مذاکراتو مشري او دوه مسایلو ته پام د افغانانو په غاړه دی
But the lead in those negotiations to address these issues and to achieve a political settlement that responsibility belongs with Afghans and I think that's where it
should be. But the United States is the largest supporter of Afghanistan.
خو امریکا د افغانستان له لوی ملاتړ کوونکو څخه ده او پښتنه دا چې کده مذاکراتو نتیجه د طالبانو اسلامي امارات وی آیا تاسو ته وسره کارخانه ده او دا کار تاسو ته د منلو دی
negotiations is Islamic Republic Islamic Emirate of the Taliban or Afghanistan do you accept that
I think that will be up to
فکر کوم د افغانستان خلکو پورې اړه لري چې دغه مسایل څنګه حلوي موږ خپل دریز او لمرتو پاتل سکلونو کې څرګند کړی دی
You have just started your mission in
د ورستې پښتنې په توګه تاسو په افغانستان کې اوس خپل دنده پیل کړې تاسو لمرتوبونه څه دي
My priorities here are to do everything I can to support this effort to
زما لمرتوب دا دی چې هر څه مې په توان کې دی په دغه هیواد کې به د اصول را تک سره مرسته وکړم. د سمې ډیپلوماسۍ له لارې به د سفیر خلیلزاد په حکومت کې دننه او نورو غږونو نه چې غواړي په دې لاره کې کار وکړي ملاتړ وکړم. دا به زما لومړۍ درجه لومړیتوب وي، خو امریکا نورې ګټې هم لري چې زه او زما همکاران به پرې کار وکړي.
راس ویلسون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج د افیر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلی سمسونه لولو، خو اوس به نورستان ته مخه کړو. په ختیځ نورستان کې لسکونه کلونه مخکې مړیو ته نڅاوې کېدې او سندرې ږغېدې. اوس دا سندرې غلې شوې دي. په دې اړه روح الله انوري تفصیلي راپور لري.
دا له نن څخه 115 کال وړاندې کیسه ده. هغه وخت چې د ختیځ نورستان ولایت اوسیدونکو د اسلام دین نو منلې، د سیمې اوسیدونکو به مړو ته نڅا کوله او سازونه به ورته غږول. قومي مشر او د نورستان له لرغونو رواجونو خبر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان اوسیدونکو پخوا طبقاتي ژوند درلوده او همدا لامل و چې مړو ته یې د هغوی د مالدارۍ، شهرت او میړانې په اندازه درنښت ورکاوه.
هغه کسان چې په قوم کې د تورې د بازو خاوندانو مړانې کړې وې، د قوم په دفاع کې جنګېدلي کسانو، یا هغه کسان چې هغوی مالي قرباني ورکوله، او یا هم هغه کسان چې د خبرې خلکو، د دغسې کسانو مړي به مختلفو شاعرانو لخوا د هغوی دپاره مرسي ویل کېدلې، او یو نورستاني یو خاص رباب چې هغه به غږېده او د مړي جسد به یخې د دریش کونه ریوی افتی پوری باندې.
خاغلی وحدت وای د مړی کورنۍ اړ وچی د هغه د شان او شهرت سره سم څاروي خیرات کړي. دی وای کله بچی په کلی کې د مړی خودو وخت پوره شو، نو ځانګړو مراسمو کې چې پکې ساز غږول، شیرونه ویل او نڅا شاملو، جنازه به معلوم ځای ته ورسوله.
د دې لپاره یو خاص صندوق جوړ کړ او د دې جسد به په هغه صندوق کې کېښود، او د یو جګې تیګې په سر به بیا دا صندوق کېښودل شوی، او البته سر به بند و، د پاسه به غټې تیګې خود کېدلې چې کوم حیوان یا مرغان جسد ته ضرر ونه رسوي، تر هغې به بیا په دغه صندوق کېښې و تر څو چې دا وخت یې خلاصه شي، او هډوکي به یې بیا واخیستل، یو ځای کې به یې خښ کړ کومې تیګې لاندې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت ولایت دی چې 115 کال وړاندې اوسیدونکو د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې له ډېرو جګړو او مرګ ژوبلو وروسته اسلام ومنلو. د نورستانیانو په خبره چې نیکونو یې د کفر په وخت کې د هندوانو په څیر نه مړي سوځول او نه یې هم د نورو ادیانو د پیروانو په څیر ښخول، بلکې د سیمې د ډېر عمر لرونکو کسانو په وینا چې هغه مهال به د نورستان اوسیدونکو مړی د خپل شتمنۍ سره یو ځای په یو صندوق کې ځای پر ځای کاوه، او په یو لرې سیمه کې به یې د څه مودې دپاره کېښوده. دا دود لا هم د نورستان په گاوند کلاش کې شته، هغه سیمه چې اوس مهال د پاکستان په چترال پورې تړلې ده. د کلاش اوسیدونکي چې لا یې هم اسلام نه دی منلې، مړي ته نڅا کوي او د څو ورځو لپاره ورته ساز او سرودونه غږوي. د ختیځ نورستان د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي جنرال غلام الله نورستانی وایي دوی چې کوچنیانو په خپله سیمه کې دغه صندوقونه لیدلي دي.
کله چې واړه هلکان مکتب کې وو تقریبا نول دوسي، کله کله دي برګمټال شمال غرب خوا ته هلته یو پخوانی قبرستان، نو هغه وخت چنټه ویل هغه ځای ته یو دوه درې صندوق هغه وخت چې مونږ ګرځېدو پاتې وو هلته. د سپینګرو نه به هم پوښتنه کول چې دغه صندوقونه څه شی دی، هغوی ویل چې دا پخوانی هغه خلکو مړی چې ښخول نه دل شنی دي.
د مړو نه ښخول او ورته نڅا کول داسې رواج و چې یوازې د نورستانیانو یا پخوانیو کافرستانیانو پورې مربوطو، خو نورو برخو کې بیا خلکو په مړو بیر او ژړا کوله، لکه د نن په څیر چې خلک ترسره کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خپلواک سپیل کې تیر شپه طالبانو د الشنګ ولسوالۍ د منجان کلی د محلي پولیسو پر امنیتي پوستو برید کړی. تازه خان سمسور لیکي په جلال آباد کې نن ورځ تر دې مهاله د بې امنۍ کومه پیښه نه ده شوې. جعفری لیکي د افغان حکومت د مشرانو اختلاف د سولې په زیان دی. ګلزمان کمالزی لیکي له اسدآباده له افغان حکومت پرته سوله ناممکنه ده. او سید احمد عمری له کندهار پوښتنه کوي چې په چین کې د کورونا ویروس له امله په وژل شویو کې مسلمانان هم شته؟ په نړۍ کې خلک دا نه وایي چې په مړو کې دومره مسلمانان دي او دومره نور دي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د کندز ولایت په یوه دینی مدرسه کې د ماین چاودنې 15 ماشومان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د ولی ویان وی چاودن پرون مازیګر د دشتر چولس ولی په عبدالواحد قرچی مدرسه کې سویده. په سرپل کې بیا په یوه وسلوله حمله کې شپږ کسان وژل سوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان وی چې په وژل سوي کې درې تنه هغه پخواني طالبان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې ملي امنیت ته تسلیم سوي وو. د بغلان امنیه قمندانۍ وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه سرګروپ نیول سوی چې څو کاله په دې ولایت کې تروریستي فعالیتونه کول. چارواکي وایي چې نیول سوی سرګروپ سرور نمیږي چې په کاروان مشهور وو او په دې وروستیو کې له پاکستان څخه پراستنېدو و چې د لارې په اوږدو کې ونیول سو. شاوخوا 15 دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماتان نن د منشن په امنیتي کنفرانس کې برخه اخلي. دوی به د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر امنیتي وضعیت بحث کوي. د پاکستان حکومت د ټولنیزو شبکو د محتوا د تنظیم په اړه نوي مقررات تصویب کړل. انتقاد کوونکي وایي دا کار به چارواکو ته د مخالفانو او د بیان د ازادي د خاموشه کولو لپاره نور صلاحیتونه هم ورکړي. د امریکا د عدلي وزارت د ټکنالوژي چینایي شرکت هواوی تورن کړی چې د ایران له رژیم سره د معترضانو په څارلو کې مرسته کړې ده. د دغه وزارت لخوا د لګېدلو تورونو په پاڼه کې چې پرون خپره سوه، هواوی شرکت دغه راز د امریکا د ټکنالوژي د شپږو نورو شرکتونو د اسرارو په غلا هم تورن سوی، خو هواوی شرکت دا تورونه رد کړي دي. او د کورونا وایرس د خپرېدو له بیرې د روسیې څخه چین ته سر لننه د چارټر الوتکو هر ډول پروازونه ودرول سول. نن تر دې اقدام مخکې روسي چارواکو هغو دربست الوتکو ته چې روسیې اتباعی له چین څخه انتقالول د الوتنې اجازه ورکړه.
د ازادي رادیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو پر ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. په خوست کې د بشري حقوقو فعالان او د ټولنیزو بنسټونو غړي وایي په دې ټولنه کې ډېرې ستونزې او ناخوالې لدی کبل دي چې قانوني حقونه نه ورکول کیږي. نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې روڼ اندي او د بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو استازي وایي په دې ټولنه کې ډېرې ناخوالې، جګړې او بدمرغۍ د بیلابیلو قشرونو د محرومیتونو له کبله رامنځته شوې دي. دوی زیاتوي د قانون نه پلي کېدنه، ځینې ناسم او مسلط دودونه او د ټولنې د ضعیف او محتاجو قشرونو حقونو ته کمه پاملرنه د دې لامل شوي چې دا ټولنه په سیاسي او ټولنیزو ناخوالو کې ایساره پاتې شي. ویناوالو یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د بشري حقونو د دفتر لخوا د تلپاتې سولې، بشري حقونو او د قربانیانو د حقونو څخه د ملاتړ په موخه رابلل شوې غونډه کې وکړې. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل په دې ټولنه کې ځینو ناسمو رواجونو د ښځو ژوند له ستونزو او ناخوالو سره مخامخ کړی دی.
دلته موږ په ټولنه کې ګورو چې پخواني دودونه دستورونه شتون لري، اما مېرمنې چپه خوله هغه زغمي. د بېلګې په توګه په بدو کې ورکول کېږي. موږ تاسې په خوست ټولنه کې ګورو چې په زرګونو بدلونه شتون لري، په کم عمر کې بدول ترڅنګ بل لوړ ولور ده. نو دا ټول هغه بدبختی دي چې دا د دې منشأ د جنگ نه رامنځته شي.
د خوش شخصیت پانتون رئیس حسین جان اریوبی په خپل خبرو کې ټینګار وکړ چې د نظام په ټولو چارو کې د خزو د ډیر سلنه ونډه پاړه باید افغان حکومت خپل ژمنې او تعهدات عملی کړي.
خزو ډیر سلنه اشتراک په ټولو سطحو کې، په سیاسي کې، په اقتصادي کې، په اجتماعي کې، په دولتداري کې ټول ته کېدای شي نیو ورکړل شوی. کېدای شي په ځینو مواردو کې وي که موږ د خوست د ولایت په کچه وګورو، آیا 10% موږ رسولي دي؟ کېدای شي نیمه رسولي. نو زموږ وړاندیز به دا وي چې د افغانستان دولت دې هماغه تعهداتو ته تا چې دوی په ملي او بین المللي کانفرنسونو کې کړی دي ژمن او قائل پاتې شي.
په سوېل ختیځ زون کې د معلولینو د اتحادې مشر صاحب منګل په خپلو خبرې کې ویل د ټولنې معلول قشر په ډېر ستونزمن حالت کې دی.
اوس سلخ جرګه جوړی کې معلول ته به هیڅ خاک چکول کړی شي. انصاف قانوني اساسي مې انتخاب کړی چې دوه انصافي سنتولون دلر کړی شي. هغه په ځینې نه ښځه ولګړي مې هغه خویان دي نشته چې خپل میله خپل ځای خپل ورور یې لوسه ورکړی په سلخ جرګه کې کور وکړي. دی ولایت نه چې کوم خلک لګل کېږي کوبل تحقیقي نه دی معلول دی یو معلول ته نه دی.
بلدوز ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر مسؤلین هم وایي چې په خصوص کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخواري او د بشري حقونو په نورو برخو کې د سرغړونې ثبت شوي پیښې ډېرې دي. د یاد دفتر د ښځو د برخې مشرې زرمینه شمسویل همدې ستونزو ته په کتو د بشري حقونو کمیسیون په خصوص کې هم دفتر پرانیزي تر څو د دې ولایت خلک ورته له نږدې لاسرسی ولري.
مشکلات خو مونږ زیاتر ګورو لکه د مثلا آګاهي عامه ده ځینې د ښځو د تاوتریخوالي قضیې دلته مثلا ډېرې دي نسبت پکتیا په ولایت د قضیونه. نو د همدې په اساس تصمیم ونیول شو چې باید دلته یو دفتر باید جوړ شي.
د بشري حقونو د کمیسیون کارکوونکو دا هم وویل په خصوص کې تر اوسه یوه مهمه ستونزه دا ده چې د هغو نجونو او ښځو د ساتنې او موقتي استوګنې لپاره یو مناسب ځای نشته چې دوی د تاوتریخوالي له کبله کور پرېښودو ته اړ کېږي. دوی زیاتوي په خصوص کې په نږدې ورځو کې همداسې یو حمایوي مرکز پرانیستل کېږي چې له دې کبله شته ستونزه به حل شي.
د کندوز ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ادارې چارواکي او خلک وایي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه د سیمه ییزو زورواکو او خپل سرو وسلوالو لخوا د له منځه تلو په حال کې دي. دوی وایي چې د دغو ځنګلونو حیوانات هم د تاجکستان ځنګلونو ته اوښتي دي. له کندوزه اجمل آریان راپور لري.
په کندوز ولایت کې د سیمه ییزو زورواکو لخوا د طبیعي ځنګلونو وخلو د دې ولایت د کرنې ادارې چارواکي اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د امام صاحب او د قلیزال ولسوالیو اوسیدونکي وایي په خوا د دې ولایت په یاد شوو ولسوالیو کې هر ډول وحشي حیوانات موجود وو خو د ځنګلونو د وخلو له کبله وحشي حیوانات د تاجکستان ځنګلونو ته اوښتي دي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي غلام حضرت په دې اړه وویل
خلکو دې ارتباط باندې دومره فهم او درک نه لري چې پوه شي د یو ځنګل څومره ګټه لري. دا ځنګلونه له منځه تللي دي اکثره چې امام صاحب کې دشت ارچي کې یا په قلیزال کې اوس هم سري وخت د دولت ورته اقدام وکړي آینده کې به وکولی شي موږ بیرته دا ځنګلونه په خپلو پښو ودرو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونو زیاته برخه د خپل سر ټوپکیانو او د اربکیانو لخوا په خپل سر ډول وخل کېږي. د نمړي ولایت قلیزال ولسوالۍ وسیدونکو محمد یواز په دې اړه ازادۍ روډه ته وویل
د ځنګل غاړې ته لاړ سو الته به حقیقت تاسو ته ښکاره سي چې د تاجکستان ځنګل څومره پر امن دی او څومره ګڼ دی څومره درختې پکې ولاړې دي ځنګل یې څومره برحاله دی چې اخوا ته یو متر ځمکه هم نه چپه کېږي. زموږ ځنګلونه د زورمندانو د طریقې څخه چورو چپاول دي.
په ورته وخت کې د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې سیمه ییزو زورواکو د دولت زمکو دی غصب په خاطر د زګنونو وخلو ته مخه کړې ده. د نموړي ادارې رئیس عبدالحادي قرلوق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
روز بر روز ساحات جنگلات ما محدود میشه.
په دې ولایت کې طبیعي زنګلونه محدود شوي دي ځکه قاچاقبران او سیمه زورواکي په خپل سر زنګلونه وخی. خو موږ پلان لرو چې د دې ولایت په خان آباد امام صاحب قلیزال او د شرچي ولسوالیو کې د پیستو نوي زنګلونه جوړ کړو. د کندز د کرنې او مالداري ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د طبیعي ځنګلونو د مخنیوي په هدف پلانونه تر لاس لاندې لري او په پیل کولو سره به یې د طبیعي ځنګلونو مخه ونیول شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي یو اوریدونکو د خبرونې ترنو مینوالو زما فریبا ظاهر السلامونه او نیکه هیله ومني خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. دا د دې اونۍ په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصې دي او د دې ولایت یو چارواکی راسره غږیدل دي تاسو پر ستونزو باندې دا به واورو او دغه راز د خبرونې په پاته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي موږ به کوشش وکړو چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره درته خبرو کوو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډېره رسیږي. مننه کوم او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسؤلینو ته ورسو. تر ویلاندې د می ورسته به د خوست د والی لویان سره مرکه وورو چې ستاسو ستونزې مې ورسره شریکې کړې دي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب، ډیر زړه مننه کوم چې زموږ پروگرام ترغلی او عموماً له چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونې د جوړښت سره سم به موږ د لمړی اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو، بیا به ورسته ستاسو جواب واخلو.
زموږ ځانن پیغام خبرې کوم د خوست ولایت نه. دومره د افغانه یو د کلدورو په نرخونو کې پارک ده، دا چارواکي ټول دي، دا پرته د بخاروي کنوز دي، دا مسلمانو ته سخت تکلیف ده. مخکې چې په کلدورو په فل کلدورې مې درکوله، اوس په فل افغانه ده، هر شي کې داسې ده، داسې نه په کریا کې ترمپور کې لکه پرچون سامانو کې صرف پیترول ډیزل چې دي او په خپل حال دي، زنه ټول نرخو کې جګول او غوله ده. سلام
منګل صاحب، د دې اوریدونکو
خبرې تاسو ښه اورم.
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل، غواړم تاسو جواب واخلئ. دي
ډیر مننه کوم تاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلې، او د ورور ته هم سلامونه او نیکه هلې. دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج ولا د اټیوالو د نسو استفاده کوله. په خوست کې لږیرو کانو ورسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج ولا چې دا د خوست والی د وی طرح لمخه و چې په دې طرح کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شي وو چې بل اخره په علمي توګه دغه طرح تطبیق شو، او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغاني ترویج و چې لامل یې په یو شمیر اصناف کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشو، چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره د اصنافو سره او ترڅنګ د خار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو خاروالۍ ولایتي شورا او اړوندو ادارو سره په بیا بیا ناستې ترسره شوې چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټولو اصنافو د مشرانو د هغوی په خوښه د خاروالۍ په همغږۍ سره وتوانېدو ترڅو دوی ته ترتیب کړو چې دا مهال په خوست کې نرخامې ټول تا تبدیل شوی دی، او هغه سناب چې نرخنامه پاتې دي د ضربه د هغو نرخنامه هم وړاندې شي. یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغانۍ باندې د ګازو یو کیلو خرڅ ده، چې فعلاً لپاره په ټول خوست ښار کې په 15 افغانۍ باندې دا پلورل کیږي چې د دوی د غریج راښکته شو. همداشان په پارکینګونو کې به پخوا 15 افغانۍ اخیستل کیږي چې فعلاً لپاره شل افغانۍ اخیستل کیږي. دا پروسه په جدید توګه تر څیړنې او ارزونې او ترڅنګ د څارنې لاندې ده، او په منظمه توګه باندې په خوست ښار او ولسوالیو کې چمونه ګرځي، او هر څوک چې د دې پروسې څخه سوء استفاده کوي زموږ ولسونه متضرر کوي، د هغو په وړاندې جدي اقدامات کوي. ورور دې اندېښنه نه کوي، دغه موضوع ان شاء الله د کنټرول لاندې ده، کنټرول شوی ده، د اصنافو اټیوالو سره خو بیا بیا ناستې شوي دي، او دا پروسه به دوام لري تر څو چې زمونږ ولسونه د دغه پروسې نه لکه څنګه چې رضایت ښودلې همکاري کړې ده همداسي دوام لري.
بله، ډېر زیاته مننه کوم. یو بل اوریدونکو پر واخلو، دوی هم د کښته ماشونو څخه شکایت لري، خپل له دوی به واورو.
السلام علیکم. زموږ دا غوښتنه ده د خوست ولایت د حجرانو په نمائندګۍ چې د نیل ماشینه 15,000 افغانۍ دي، نه په 15,000 افغانۍ دي، نو تاسو کومه ته دي هیڅ کار نه کیږي. موږ د ورپورو چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته دغه ماشینه حل ورکړي، او دا به د موږ لپاره ډیره د اتحار خبره وي. او تاسو د دې خبره ورپوري چارواکو ته ورسوي. سلام علیکم.
بلې منګل صاحب،
ډیره مننه کوم. پیدرو کې د خدمتي کارکونکو هغه حل دلی چې دوی کوي، او په کم ماش باندې د دوی د کورنۍ هغه ساتنه کوي، د دوی له دې همت او د دوی د دې حوصله څخه موږ مننه کوو، او له دوی نه د دوی دغه اویار چې په ادارو کې د کار کول دي داستایو. په عموم کې دولت د دې مامورینو د معاشاتو تر وړولو لپاره بلابلې طرحې لري، پدې باندې په لوړ کچه باندې کار شروع دی او بیا به هم د دې کسانو غوښتنې او وړاندیزونه او ستونزې به مونږ د ولایت مقام د محترم والی صاحب سره او لږې وروسته لوړ مقاماتو سره شریک کړو تر څو د دوی غوښتنو ته ځواب ویل شوی.
نو دا طرحه څومره وخت به ونیسي چې دا عملي کیږي؟
انشاءالله دوی ته د اضافه کاری سیستم هم فعال دی او هغه څو خدماتي کارکوونکي چې دوی اضافه کاری کوي هغو ته اضافه کاری نیول کیږي او تر څنګ به مونږ د دوی غوښتنې او وړاندیزونه د لوړو مقاماتو سره شریک کړو تر څو کولای شو چې د دوی د عوایدو په برخه کې او یا هم د معاشاتو په برخه کې بدلون راول.
ډېره مننه. یو بل اوریدونکی دی، د تعلیم په برخه کې څه نظر لري؟ خپل د دوی څخه وایو.
بلې، السلام علیکم. حیات یم د حوصله ته هم دا چې دلته د ایجوکیشن باندې پرمختګونه نه لیدل کیږي، توجه خاصه نشته په طرف کې. انځنه ته د درس زمینه نه ده برابره، نو هیله مو دا ده چې د غږ د بړپړو چارواکو تر آفیس ورسوي. ډېره
مننه. بله منګل صاحب، که څه هم دی مشخص کوم ځای